اوریدونکو، زه سلیم احمد سلیم چې په تخنیکی چارو کې علی محمود را سره دی. امریکا ته د افغان ولسمشر حامد کرزی سفر تعقیبوو. نور رپورټونه هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کیږي چې اجمل تورمن برابر کړي.
په پلخمري کې د بیگانیو سیلاون لامل شاوخوا لسو کسو ته مرګ ژوبله وختیدا. په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه وایي چې د دوی یو سرتیری تیره ورځ ناوخته د افغانستان په جنوب کې وژل شوی دی. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې امریکایي چارواکي وایي داسې شواهد دي موندلي دي چې د نیویارک ښار د ټایمز چوک د ناکامې بمي حملې په طرحه کولو کې پاکستاني طالبانو لاس درلود. بشپړ خبر نه واورئ. په پلخمري کې د بیگانیو سیلاون لامل ویل کیږي چې و کس مړ شوی او درې کس ټپیان دي، خو چارواکو کې د مرګ ژوبلې په اړه دایني شاهدانو د ویناو په غبرګون وایي چې تر سروې د مخه د تلفات په اړه څه نشي ویلی. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې د دغو سیلاون لامل په لسګونه کورونه او د اوبو لګولو کانالونه اغیزمن شوي دي، او د پلخمري مزار شریف لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. په افغانستان کې میش نړیوال ځواکونه وایي چې دوی یو سرتیری تیره ورځ ناوخته وشل شوی دی. په خبر پاڼه کې چې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو له قرارګاه څخه خبره شوې ده، راغلي چې دغه سرتیری د افغانستان په جنوب کې د مخالفین لخوا وژل شوی دی. د دغه سرتیری د هویت او د وژنې د دقیق ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان په جنوب کې ډیری امریکایي، بریتانوي او کاناډایي سرتیری میشت دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې تیره ورځ په دغه ولایت کې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې شاوخوا 11 کسانو ته مرګ ژوبله واوښتېده. د هلمند والي ویان داود احمدي ازادۍ راډیو ته ویلي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د ماین په یو چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. دغه شان په مارجه کې د پولیسو پر یوې ګزمې د برید له امله د دوو ماشومانو په ګډون څلور کسه ملکیان وژل شوي دي. خبر زیاتوي چې د مارجه په تریخ ناور سیمه کې هم په یو سراچه موټر د ماین د چاودن له امله دوه ملکیان وژل شوي او یو کس ټپي شوی دی. طالبانو بیا په دغه بیلابیلو امنیت پیښو کې د 15 بهرنیو او افغان عسکرو د وژنې ادعا کړې ده چې د سیمه ییزو چارواکو لخوا رد شوې ده. د ترکیه د پارلمان یو پلاوی چې له افغانستان څخه لیدنه کوي ویلي دي چې دغه هیواد به په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ترکیه د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس مراد جان په مشرۍ راغلی پلاوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نور افغان چارواکو سره کتلي دي. افغانستان ته راغلي ترکی پلاوی ویلي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزه او د بیا رغونې په برخه کې مرسته دغه هیواد سره د ترکیه د همکاریو لومړیتوبونه جوړوي. ټاکل شوی چې دغه پلاوی د افغانستان د ملي شورا له چارواکو سره هم وکړي. او په کابل کې سره فاند ټولن د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې د شان بدلی کی. یو امریکایي ډالر شپږ څلوېښت افغانۍ او څلوېښت پوله، یو یورو شپږ افغانۍ، یو سلنګ پاوند اووه شپږ افغانۍ او شپږ پوله، یو سعودي ریال دیارلس افغانۍ او پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومنه پنځه څلوېښت افغانۍ او دېرش پوله، او زر پاکستاني کندارې پنځه سوه درې پنځوس افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه. اوس هم بهرني خبرونه او احمد تکل.
امریکایي چارواکي وایي داسې شواهد موندلي چې د نیویارک په ټایمز چوک کې د ناکامې بمي حمله په هڅه کې د پاکستاني طالبانو لاس لرل خي. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر په دې اړه له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې څرګندونې وکړې. ویل د دې حمله تر هغه د پاکستاني طالبانو په لارښوونه جوړه شوې وه. موږ پوهیږو چې دوی د دې حمله په تنظیم کې لاس درلود او په تنظیم کې مرسته کوله. زه ګومان کوم موږ به داسې شواهد ترلاسه کړو چې ښایي دوی له دې دسیسه سره مرسته کوله، تمویلولی او په دې دسیسه کې له نږدې څخه لاس درلود. ښاغلی هولډر وویل داسې شواهد چې ګنې د پاکستان حکومت به له دې حملې څخه چې د پاکستاني ولس له امریکایي فیصل شهزاد لاس پکې و خبر و له دوی سره نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په یو ټلویزیوني مرکه کې په پاکستان کې د امریکا پر ضد د دې بمي حملې د بریالیتوب د سختو عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. میرمن کلینټن د سختو عواقبو جزئیات روښانه نه کړل، خو له پاکستاني چارواکو څخه یې وغوښتل چې د افراطي ډلو د ځپلو په برخه کې نور اقدامات وکړي. شهزاد تیره دوشنبه د دې ناکامې بمي حملې تر هڅې دوه ورځې وروسته په دې دسیسه کې د لاس لرلو په تور ونیول شو. تمه ده چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ غیر مستقیمه خبرې اترې له څو میاشتو ځنډ وروسته بیا پیل شي. امریکا تایید کړې ده چې د دې خبرو اترو لومړی پړاو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جورج میچل د سفر پر وخت پای ته ورسېده. امریکا دواړو خواوو ته خبرداری ورکړی چې د سولې دا هڅې شنډې نه کړي او څرګنده کړې ده چې دا به ورته د منلو وړ نه وي. په عین حال کې د فلسطیني ادارې یو سلاکار ویلي دي اسرائیل هڅه کوي چې په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د ودانیو د کار په نه درولو سره امریکا له ستونزو سره مخامخ کړي. د ایران قضایی ادارو یو زده کوونکی او یو خبریاله چې تیر کال د ایران د ولسمشرۍ تر لنجمنو انتخاباتو وروسته نیول شوي وو په بند محکوم کړي دي. د ایران دولتي خبری رسنۍ اسنا په حواله دغه خبریاله هنګامه شهیدی نومیږي چې په شپږ کاله بند محکومه شوې ده. ویل شوي دي چې هغې د رژیم پر ضد تبلیغات کول او په غیر قانوني غونډو کې د ایران د کورني امنیت پر خلاف عمل ترسره کول. بلوري ته د اصلاح غوښتونکو په انټرنیټ پاڼه کې راغلي دي چې د اصلاح غوښتونکو زده کوونکو د نهضت یو غړی عبدالله مومنی د محکمې د حکم له مخې په څلور کالو یولسو میاشتو بند محکوم شوی دی. ټاکل شوی دی د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف نن سوریې او ترکیې ته ولاړ شي. اټکل کېږي چې نوموړی به په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وګوري. د روسیې د ولسمشر مرستیال سرګی پریخوتکو وویل چې دا دواړو مشرانو خبرې اترې به پر سوداګرۍ او اقتصادي او پوځي همکاریو متمرکز وي او همداراز دوی به د منځني ختیځ د سولې پر خبرو اترو هم بحثونه وکړي. د سه شنبه په ماښام به میدویدف له سوریې څخه انقرې ته ولاړ شي او هلته به د ترکیې له مشرانو سره وګوري. د روسیې د سکرو په تر ټولو لوی کان کې د میتان غازونو تر 214 وروسته د تلفاتو شمیر اوس ډیر شو ته پورته شوی. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزیر سیرګی شویګو وویل د پاتې شپېتو کسانو د برخلیک په اړه چې لا هم هلته بند پاتې دي هیڅ راز معلومات نشته. په دې اړه چارواکو وروسته له هغه څرګندونې وکړې چې د مسکو په ختیځ کې په 300 کیلومتره کې د سایبیریا په کریم کیمیروفا سیمه کې پروت د کانته د ژغورنې ډلو ته بیا د ننوتو اجازه ورکړل شوه. له دې مخکې د میتان ګازونو د نورو چاودنو له ویرې دوی ته کانته د ننوتلو اجازه نه وه ورکړل شوې. او وروستی خبر، ایرانی چارواکو خبر ورکړی چې اتیا تنه ځوانان او نجونې وروسته له هغه نیول شوي دي چې هڅه یې کوله په یو غیر قانوني کنسرت کې غیر اخلاقي کارونه وکړي. د ایران دولتي رسنۍ اسنا د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی له قوله لیکلي چې وایي پولیسو د دې کنسرت په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. پر کنسرت یې حمله وکړه او یوه ډله پیغلې او ځوانان یې ونیول چې د ده په وینا غیر مناسب کالي یې اغوستي وو. نوموړی وایي له دې ځای څخه الکول هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې ساعته له ازادي راډیو څخه خبرونه. د نورو خبرونو لپاره د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼه وګورئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org.
لاس بجې او پوره اته دقیقې شوې. روان خبرونه کې امریکا ته د افغان ولسمشر حامد کرزی سفر تعقیبوه. په افغانستان کې د طبیعي ځنګلونو د ساتنې لپاره افغان چارواکو نوې هڅې پیل کړې. په لویه پکتیا کې شل دولتي چارواکي د اداري فساد په تور نیول شوي. د نورو رپورټونو تر څنګ 219 پروګرامونه هم درته لرو. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه نن د شنبه د ثور شلمه چې د می میاشتې لسمې سره برابرېږي. افغان ولسمشر حامد کرزی له کابل امریکا ته په سفر روان شوی. د نړیوالو اژانسونو په حواله د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلې ادارې عالي رتبه چارواکو ته ویلي چې دوی دی په عام محضر کې له ولسمشر حامد کرزی سره ښه چلند کوي. ولسمشر کرزی په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د سولې د خبرو اترو په برخه کې د افغان چارواکو هڅې هم زیاتې شوي او په عین حال کې وسلوالو طالبانو او افغان چارواکو د افغانستان په ځینو برخو کې د پوځي عملیاتو د زیاتولو خبر ورکړی. واشنگتن ته می د حامد کرزی د سفر په اړه شیبه مخکې د ازادي رادیو عمومي رئیس اکبر ایازی چې د محل په واشنگتن کې دی وپوښت چې کرزی به له اوباما سره کله ګوري.
کرزی صاحب د جمهور رئیس اوباما سره د چهارشنبه په ورځ د واشنگتن په وخت وګوري او مخکې له هغه د خارجه وزیر هیلری کلینتن سره ګوري.
ایسه ویل سی وی چې د دوړ لور ترمنځ ځینې نزاکتونه ستا او کله کله چې یو بل باندې انتقادونه هم کوي د دغه نزاکتونو یادونه کیږي دوړ لور د دغه نزاکتونو ترڅنګ به پر کوم موضوعاتو باندې خبري وکړي چې دوی د علاقه وړ دي
خبره خو پر ځای ده که څه په یادی په تیرو څو وختو کې جمهور رئیس کرزی په کابل کې د انتخاباتو په حق له چې کوم بیانات ورکړه ویل چې یو خارجي هیواد په دې انتخاباتو په دغلی کې لاس درلود دغه وخت رئیس یې داسې معلومېږي چې د امریکې او افغانستان د حکومتونو ترمنځ په روابطو کې یو څه تشنج رامنځته شوی دی او زه ګمان کوم چې یو د هدف له دغه سفارت څخه دا دی چې د امریکې د حکومت او د افغانستان د حکومت ترمنځ دغه تشنج کم کړي او یوه موضوع مهمه هم دا ده او همدا علت دی چې ویل کېږي چې جمهور رئیس اوباما خپلو ټولو لوړ رتبه مامورینو ته هدایت ورکړی چې د جمهور رئیس کرزی د سفر په وخت کې په خاص احترام او عزت سره د هغه سره خبرې وکړي دا د رپورټونو له مخې ویل شوي دي او بله مهمه موضوع دا ده چې ګمان کوم جمهور رئیس اوباما او جمهور رئیس کرزی به د هغه پلان په باره کې چې د افغانستان حکومت غواړي د طالبانو سره خبرې وکړي څه موافقې ته سره ورسېږي یا د افکارو تبادله به سره وکړي چې دا څه نتیجه به ځینې راوځي دا معلومه نه ده او یوه بله موضوع چې ویل کېږي جمهور رئیس اوباما به بیا یو وار بیا پر جمهور رئیس کرزی باندې یو څه فشار راولي او دا موضوع به په خپلو خاصو خبرو کې ورسره مطرح کړي هغه په افغانستان کې د اداري فساد مسله ده شي جمهور رئیس اوباما هغه ته په ډېره جدي او سترګه ګوري او غواړي چې دا مسله حل کړي
په افغانستان او په امریکا کې ځینې څارونکي دغه سفر ډېر مهم ګڼي ستاسو په نظر د دې سفر اهمیت په څه کې دی چارواکي او کتونکي هلته څه وایي
د دې سفر اهمیت په دې کې دی چې د کوم وخت چې اوباما جمهور رئیس وي دی د امریکا او افغانستان ترمنځ په لوړه سطح روابط ډېر کم سوي دي او پخوا به جمهور رئیس کرزی زیات امریکې ته سفر کوه روابط په زیات وو حتی داسې ویل کېده چې جمهور رئیس بوش او جمهور رئیس کرزی به په هفته کې یو وار هم تلیفوني خبرې سره کولی او د اوباما د حکومت رئیس دا کار نه دی سوی نو زه ګمان کوم چې یو اصلي علت یې دا دی چې بېرته دواړې خواوې غواړي چې په خپل مشترک هدف باندې چې هغه د توریزم سره مبارزه ده یو مشترک او ګډ هدف ته سره ورسېږي او هغه کړکېچن حالت چې په روابطو کې راغلی دی هغه له منځه ولاړ شي او ډېر سیاسي څارونکي و دې ته خوشبین دي چې په همدې سفر په نتیجه کې به څه مشکل چې د دواړو حکومتونو ترمنځ موجود دی هغه به رافس
دا ازادي رادیو عمومي رئیس اکبر ایازی و چې له واشنگټن را سره د ولسمشر حمید کرزی د سفر په اړه خبري کوله د کابل چاپ نننۍ ورسپانه هم امریکا ته د افغان ولسمشر حمید کرزی د سفر په اړه تفصیلي خبري کړې حمید مومند ورته کتنه کړې
اراده د خپل لمړي مغټ سلیک امریکا ته د ولسمشر کرزی سفر ته ځانګړی کړی او د کابل او واشنگټن ترمنځ روسي لفظي شخړو ته په اشاره لیکلی چې له ښاغلي کرزی نه به تود هرکلی ونه شي اوس پڼه په خپل سر مقاله کې هم پر همدې مسلې بحث کړی خو دا سفر د شتو ستونزو د هواري لپاره برخلیک ټاکونکي بلل ده پر اوس پڼه کې په افغانستان کې د اداري فساد په ستونزې هم بحث شوی او د هغې عوامل څېړل شوی دی اوس پڼه په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د بیا رجسټر کولو بهیر ته هم کتنه کړې او د عدلي وزارت په حواله لیکلی کچېرې سیاسي ګوندونه تر ورکړل شوي یوې میاشتې وخت پورې خپل ځانونه له سره راجستر نه کړي نو د فعالیت جواز به ترې واخیستل شي هیواد بیا په خپله سر مقاله کې د امریکا او افغانستان ترمنځ په اړیکو بحث کړی او لیکلی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ ستراتیژیکې اړیکې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره برخلیک ټاکونکي ارزښت لري ورسپڼه لیکلی چې واشنگټن ته د ولسمشر کرزی سفر یو بل ښه فرصت دی سو دواړه هیوادونه د اړیکې لا پیاوړې کړي ورسپڼه په جلا مطلب کې ځینو هغو ستونزو ته ګوته نیولې چې د ورسپڼې په وینا امریکا او افغانستان په وړاندې باید په ګډه کار وکړي په ورسپڼه کې د ولسمشر کرزی په مشرۍ د جوړې شوې امنیتي غونډې په اړه هم یو مطلب خپور شوه چې پکې ښاغلي کرزی اړوندو ادارو ته د امنیت د لا ټینګولو لپاره د جدي تدابیرو سپارښتنه کړې افغانستان ټایمز په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ولسمشر کرزی باید په واشنگټن کې له امریکایي مشرانو سره د سولې د بهیر او د عامه خلکو د مرچوب له مخنیوي په اړه خبرې وکړي ورسپڼه لیکلي ولسمشر کرزی باید امریکایي لوري ته د سولې د جرګې اهمیت په ډاګه کړي او هغوی قانع کړي چې یوازې په پوځي لاره سوله نشي راتلی ورسپڼه په خپل څېړنیز مطلب کې بیا واشنگټن ته د ولسمشر کرزی د سفر په اجنډا بحث کړی او لیکلی چې ښاغلی کرزی هڅه کوي په دې سفر کې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د خپل امریکایي سیال ملاتړ ترلاسه کړي. ورځپاڼه خپل نننی کارتون په افغانستان کې د اداري فساد ستونزو ته ځانګړی کړی او پکې دا ښودل شوی چې فساد د پرمختګ مخنیوی کوي. ملي ارمان هم د خپل لومړي مخ زیاتره مطالب امریکا ته د ولسمشر کرزی سفر ته ځانګړی کړی او لیکلی چې د دې سفر اساسي هدف د کابل او واشنگټن ترمنځ د رامنځته شوی کړکېج له منځه وړل دی. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې به د دې سفر لپاره د امریکایي مشرانو په اجنډا بحث کړی او دا مسله یې څېړلې چې امریکایان به ولسمشر کرزی ته څه وایي. په ورځپاڼه کې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونو ته په پام سره د بلخ د والي په حواله لیکل شوی چې که دولت چټک اقدامات ونه کړي نو د شمال ولایتونه به د مخالفینو له ګواښ سره مخ شي. اسلام وانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونه تبصرې خپره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د طالبانو پر وروستي ګواښ بحث کړی چې پکې د حملو د زیاتولو خبرداری ورکړل شوی او لیکل شوی چې دا محض یوه تبلیغاتي هڅه وه. خو اسلام بیا په خپله سرمقاله کې واشنگټن ته د ولسمشر کرزی له سفر سره د افغانانو په تړلو هیلو بحث کړی او خدمتګر بیا په یو مطلب کې لیکلی چې القاعده خبرداری ورکړی چې که د برطانیې شاهزاده په افغانستان کې د اپاچي سرخي الوتکو د لارښوونې لپاره راشي نو دوی به یې وتښتوي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې پاکستان ته د امریکا دا خبرداری هم راخسته که د امریکا په خاوره کې بیا حمله وشي نو امریکایي ځواکونه به د پاکستان خاورې ته ننوځي. او ورځپاڼه لیکلی چې د امریکا په وروستي برید کې د پاکستان لاس و او د مسلې د امریکا او پاکستان ترمنځ نوې کړکېج زېږولی دی.
د افغان حکومت چارواکي وایي د ځنګلونو د ساتنې او بیارغونې لپاره ځینې پروګرامونه پیل کړي. له دې سره جوخت د ولسي جرګې د ځنګلونو د چارو د تنظیم کمیسیون د ځنګلونو د ساتنې او پالنې پر قانون بحث کړی. زکیه غیاسی رپورټ لري.
د ځنګلونو په برخه کې یو نوی سروې ښیي چې په افغانستان کې په 50 ځنګلونه له منځه تللي او زیاته برخه یې د سیمه ییزو زورواکانو لخوا غصب شوې ده. دغه سروې چې د ملګرو ملتونو سازمان د خوراک او کرنې ادارې لخوا شوې ښیي چې په افغانستان کې ډېر ځنګلونه د دولت د نه پاملرنې په سبب له منځه تللي دي. د ولسي جرګې د طبیعي سرچینو او د چاپیریال ساتنې د کمیسیون رئیس شفیق نوري د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ځنګلونو د ساتنې او پالنې لپاره د جوړ شوي قانون په اړه وویل.
جنگلات میبینیم درختایی که مثلا بر تجارت سو استفاده میشه.
کله چې موږ په خوست او کنار کې چاتره شوینو او هغه ځنګلونه چې په سوداګرۍ کې ترې کار اخیستل کیږي دا د چا لخوا سودا کیږي؟ کچېرې د ځنګلونو په وهلو کې د قاچاقبرانو ملاتړ نه وي نو څنګه کولای شي چې ځنګلونه قطع کړي، هغه خرڅ کړي او بیا یې له باندې وباسي؟ موږ وینو چې له افغانستان څخه د باندې چارتراش تدي، خو دا چارتراش په قانوني توګه نه دي تدي، په غیر قانوني توګه تدي دي. کومه احصایه چې یو نیب کړې ده نږدې په 50 ځنګلونه له منځه تللي دي. د ولسي جرګې د ځنګلونو د چارو د تنظیم او چاپیریال ساتنې کمیسیون داسې مهال د ځنګلونو د ساتنې او پالنې لپاره نوی قانون جوړوي چې تر دې مخکې هم په دې برخه کې یو قانون موجود و. خو د دې قانون د نه پلي کېدو په سبب د افغانستان ډېر ځنګلونه له منځه تللي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د چارواکو په وینا یوازې د افغانستان په شمال کې په 70 ځنګلونه زیانمن شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو رئیس محمد امان امانی اروایی د امنیت د ټینګښت په صورت کې به دوی وکړی شي د ځنګلونو د ساتنې او پالنې قانون پلی کړي. نوموړی د ځنګلونو د ساتنې او پالنې په برخه کې له نویو هڅو داسې یادونه کوي.
موږ د ځنګل ساتلو یو شپېته کمیټې په بادغیس، بغلان، سمنګان او تخار ولایتونو کې جوړې کړې دي چې عملاً یې کار هم پیل کړی دی او پروسه یې هم دوام لري. دا خو ښکاره خبره ده چې ځنګلونه دولتي ملکیت دی او موږ د خلکو په مشارکت دوامداره منابع تنظیم کوو. موږ غواړو چې دولتي واکمنۍ ټینګه شي. په هغو سیمو کې چې دولتي واکمنۍ نشته قانون هم نه پلي کیږي. کله چې دولتي واکمنۍ همدې سیمو ته وغځیږي هلته قانون هم پلي کیږي او چې پلی شي نو موږ کولای شو د چاپیریال د خرابوالي د مخنیوي لپاره د ځنګلونو ودې او پاملرنې ته دوام ورکړو.
د ځای کې حکومت دولتي وجود نه لري او حکومت وخت کې حکم فرما شو طبعا قانون هم حکم فرما میشه.
د کرنې وزارت ځنګلونو د چارو رئیس د معلوماتو له مخې مخکې په افغانستان کې 1.9 میلیون هکتار ځمکه ځنګلونو پوښلې وه. خو دا وروستۍ سروې چې د خوراک او کرنې د نړیوال سازمان لخوا شوې ښیي چې یوازې 1.3 میلیون هکتار ځمکه ځنګلونو پوښلې ده.
بلخوا د افغانستان مشرانو جرګې د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې او اړوند وزارتونو مسؤلین خپلې غونډې ته پرون وربللي وو چې په افغانستان کې د وروستۍ سیلابونو له امله له زیانمنو خلکو سره د مرستو جریان وڅېړي. له کابله احمد زبیر اجمن.
د روان کال په شان په تیرو کلونو کې هم د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې سیلابونو د یو شمېر سیمو اوسیدونکو ته د سر او مال شدید زیانونه اړولي چې ځینې چارواکي وایي دا پیښې مشخص عوامل لري. سیلابونه معمولا د هوا له ګرمېدو سره او د شدیدو بارانونو د اورښت له امله د افغانستان په ګوټ ګوټ په ځانګړې توګه شمالي او لویدیځو ولایتونو کې ډېر راځي. د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت چارواکي وایي دا چې سیلابونه ولې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړوي اساسي عوامل یې په هغو سیمو کې د خلکو میشتېدنه ده چې له خطر سره مخ دي. همداراز د ځنګلونو او استنادي دیوالونو نشتوالی دی. د دغه وزارت سلاکار انجینر غلام حیدر د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته په دې اړه وویل دی وایي لیدل شوي چې 40-50% هغه کورنۍ چې سیلابونو زیانمنې کړي دي عوامل یې په داسې ځای کې د نفوس ډېروالی او د کورنیو متمرکز کېدل دي چې د سیلابونو مخه پرې وي، یعنې دوی له پلان نه پرته کورونه جوړوي او د انجینرۍ او مسلک له پلوه ورته نه دي ویل شوي چې دا ځای د سیلاب تر خطر لاندې دی. همداراز موږ لازم استنادي دیوالونه نه لرو چې په زرګونو کیلومترو ته اړتیا ده. هغه په دې ټینګار وکړ چې د دې ستونزو د حل لپاره دولت باید یو پراخ پلان جوړ کړي. د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ د پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې سرې میاشتې او د عامه فوایدو او د کلو پراختیا وزارت چارواکي خپلې غونډې ته وربللي وو چې د وروستیو سیلابونو په عواملو او زیانونو وغږیږي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو انتقاد کوو چې دولتي ادارې نه دي توانېدلي چې په وخت سره د سیلابونو د زیانونو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې یوې غړې شهناز غوسی په دې اړه وویل
نه پوهیږم چې ولې د دوی د استراری کمیټې له خپل ځانه د عمل ابتکار نه لري، یعنې مخکې له دې چې پیښه وشي ولې مخنیوی نه کوي. زما دا پوښتنه ټول وزیر صاحبان ته متوجه کیږي چې باید مخکې له مخکې د پیښو د زیانونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
د افغانستان له پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د پالیسیو د انسجام رئیس انجینر محمد صدیق حسنی وویل په تیرو دریو ورځو کې په 14 ولایتونو کې سیلابونه راغلي دي چې نوي کسان پکې مړه شوي، څه باندې 200 ټپیان دي، 10,000 حیوانات او 300,000 جیربونه ډېره کرنیزه ځمکه یې له منځه وړي. حسنی وویل په اکثرو ولایتونو کې له زیانمنو خلکو سره د خوراکي موادو، درملو او نورو موادو مرستې شوي. حسنی زیاته کړه د نهو ولایتونو لپاره چې خلک پکې ډېر زیانمن شوي دي هر یو ته له 1 to 2 million افغانیو پورې پیسې ځانګړې شوې دي. همدارز له نړیوالو موسسو سره په ګډه له زیانمنو شویو خلکو سره د لا ډېرو مرستو لپاره هلې ځلې روانې دي. که څه هم په تیرو کلونو کې هم افغان چارواکو او نړیوالو موسسو له سیلاب ځپلو خلکو سره ورته مرستې کړې وې، خو خلک او یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د سیلابونو د راتلو د ستونزې د حل لپاره باید اساسي لارې چارې ولټول شي.
لوی پکتیا ته د لوی څرنوالي ورغلې حیات وې د تحقیقات په نتیجه کې ورته معلومه شو چې شلو دولتي چارواکو په اداري فساد کې لاس درلود او دوی د نیولو امر ورکړي. ځینې نیول سیوی او په ځینو پسې پولیس پلټنه کوي. دغه حیات وې هغه بندیان هم آزاد سیوی چې په غیر قانوني ډول په زندانونو کې ساتل کېدل. له خوست ولایت اور باندې امیر بهیر رپورت لري.
په داسې حال کې چې ډېری افغانان په تېره بیا د لوی پکتیا خلک په دولتي ادارو کې د مخ پر زیاتېدونکي اداري فساد او ملي درغلۍ له شتون څخه سر ټکوي. د افغانستان د لوی څارنوال په لارښوونه د جنوب ختیځ زون د دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست په ملکي او فوځي ادارو کې د چارو د خصمون او فساد سره د مبارزې په هدف د راغلي پلای مشر تورن جنرال شیرعلي سرباز وایي د ده تر مشۍ لاندې راغلي پلای په یادو ولایتونو کې د خپلو څېړنو په لړ کې تر اوسه 21 دولتي مامورین چې په ملي درغلیو او فساد کیلو لاسته رود نیولی او د تحقیق لپاره د استناف سرنوالیو ته ورپیژندل دي. د ول د تورنو کسانو له ډلې څخه اووتنې د مهمه دولتي ادارو رئیسان دي. د زیاته کړه د غلی پلاوی د غراس په خپل چړنو کې تر ډیر شو زیات بندیان چې تر اوسه په ناقانونه توګه د ولایتونو په بندیخانو کې ساتل شوی و هم له محبسونو څخه آزاد کړي دي.
اسناد وجود ندارد. بزن پتا که بسنه دوشته سمو خوشه ده. دوشته سمو بندیان
تورن جنرال شیر علی ول د فساد او مالی درغلیو په تور د نیول شوو کسانو له جملې څخه اولس د پکتیکا یو د پکتیا او درې د خوست د ادارو جیکپوړي مسؤلین دي. په زیاته کړه د لوی سرمالۍ مسؤلینو کلک هوډ کړی چې د هیواد په کچه د فساد د منفي پدیدې په له منځه وړلو کې خپلې هلې ځلې نورې هم چټکې کړي، تر څو په دې وسیله په دولتي ادارو کې د قانون حاکمیت پلی او د قضایي عدالت د تعمین لپاره لازم شرایط برابر شي. د بلې خوا د سیمې ځایي اوسیدونکي او د نظر خاوندان هم په دولتي ادارو کې د فساد په مخنیوي کې د لوی سرنوالۍ د کاري ډلو د روانو څېړنو او اقداماتو ستاینه کوي. خو دوی زیاتوي تر هغې چې په دولتي کچه د معافیت کلتور له منځه لاړ نه شي او په فساد ککړ جیکپوړي دولتي چارواکي عدالت ته وړاندې نه شي، شونې نه ده چې د عدلي او قضایي ارګانونو دا ډول لنډمهاله څېړنې او اقدامات دي د فساد په بشپړ مخنیوي کې اغېزمن واقع شي. په دې لړ کې د سیمې دوو تنو د نظر خاوندانو خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
خلیل منګل خوست ښار یو تن اوسیدونکی، د لوی سرنوالۍ له لوري پلاوی لیږل د یو ښه اقدام دی. زما هیله دا ده چې دغه پلاوی باید هغه کسان هم ونیسي چې دوی په میلیونونو اختلاس کړی. دغه کسان چې په پکتیکا او خوست کې نیول شوي دي، دوی باید دغه پروسه لا غښتلې او مخته بوزي.
نجیب الله خیل د خوست ټولنیز مرکز مشر، دا چې د افغانستان د لوی سرنوالۍ څخه هیئت راغی د سرنوالانو او دوی تحقیق او بررسي وکړه په لویه پکتیا کې، او تر شلو کسانو زیات هغه کسان چې دولتي مسؤلینو هغوی په اداري فساد کې ښکېل وبلل او سرنوالۍ ته یې معرفي کړل. دا یو پر ځای اقدام دی، ښه اقدام دی او مؤثر اقدام دی. موږ هیله مند یو چې دا به ښې پایلې ولري. البته یو څه ته ټول هیوادوال اندېښنه لري، هغه دا چې خپله د قضایي سیستم او عدلي سیستم هغې په شفافیت باندې هم خلک باور نه لري، که احیانا هغوی ته زمینه مساعده شي هغوی خپل هم په یو شکل باندې فساد کې ښکېل دي او د دې خطر او ویره شته چې هغوی به نجات پیدا کړي. همداشان یوه بله لویه اندېښنه هغه څوک چې د کمې رتبې خلک دي، هغوی تحقیقات ته وړاندې کېږي، سرنوالي هم نیسي او پولیس هم نیسي. هغه څوک چې زیات امکانات لري او چارواکي دي او په لویو فسادونو کې لاس دی، هغوی نجات پیدا کوي. او څوک داسې څوک نشته چې هغوی څخه تحقیق وکړي.
دا یادول ورته دا لومړی ځل نه ده چې په دولتي ادارو کې د چارو د سمون او د فساد او ملي درغلیو سره د مبارزې په هدف د لوی سرنوالۍ له لوري د افغانستان مختلف ولایتونو ته کاري ډلې استول کېږي، بلکې له دې څخه وړاندې هم په ولایتي ادارو کې د فساد د له منځه وړلو لپاره ورته اقدامات ترسره شوي. خو لکه څنګه چې عملا لیدل کېږي، په ولایتونو کې د پخوا په څیر د فساد له شتون څخه د خلکو شکایتونه مخ پر زیاتېدو دي.
لاس بجې او ویشت دقیقې کېدونکې دي. په فراه کې د یوې کلتوري او ادبي ټولنې په مرسته د اوناب ګل په نامه دودیزه مشاعره وسوه. له دریو کلونو راهیسې په فراه کې دغه مشاعره کېږي چې د شنبې په ورځ په دې څلورمه دودیزه مشاعره کې لسګونو کسانو ګډون کړی و. احمد شاه فطرت ورباندې رپورټ لري.
اناب که څه هم ډېر وړوکی ګل لري، خو له خپل ځانګړي ښکلا له امله د هر چا پام ځان ته اړوي. اناب چې په پښتو ژبه کې مړخونه هم ورته ویل کېږي، ډېره یوه ګټوره میوه ده چې په فراه ولایت کې په زیاته پیمانه موندل کېږي. د نن نه کابو درې کاله مخکې په فراه ولایت کې د اناب ګل په نامه د یوې ادبي مشاعرې بنسټ د هیواد ادبي مرکې لخوا پریښودل شو، او دغه مشاعره هر کال په فراه ولایت کې د شاعرانو او ادیبانو لخوا په ډېرو شاندارو مراسمو کې لمانځل کېږي. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ بیا هم د هر کال په څیر د اناب ګل مشاعره په ډېرو شاندارو مراسمو کې ولمانځل شوه. په دغه مشاعره کې چې کابو 1500 تنو فرایي شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو ګډون کړی و، پر بېلابېلو موضوعاتو شعرونه وویل شول. عبدالرحمن ژوندی د هیواد ادبي مرکې مسؤل او د دغې مشاعرې جوړونکي ازادي رادیو ته وویل چې د دغې مشاعرې یوازینی موخه او هدف په فراه ولایت کې د شعر او ادب بهیر ته وده او پرمختګ دی. مشاعره د یو تن تکړه فرایي شاعر امیر محمد بهار په شعر سره پیل شوه. نوموړي کسان په خپل شعر کې اناب او د اناب ګل ډېر ستایلی و، خو بیا هم د اناب د اغزو څخه سر چکاوه. د شعرونو په دوام کې یو بل تن فرایي شاعر ګل محمد کوشان بیا په خپل شعر کې د لوی خدای د دربار څخه د سولې غوښتنه وکړه، او ویل چې خدای دې افغان قومونه سره یو ځای او سوله دې په ګران هیواد کې راولي.
خدای ته کړې بیا ښېراز دا قومونه، دا بانډې، دا پرګنی، دا ولسونه، د خرقې دان حضرت د برکت سوله راولي او ورکړې مصیبت.
یو بل فرای شاعر محمد رحیم اخلاقیار بیا په خپل شعر کې پر گاونډیو هیوادونو نیوکه وکړه، او وی ویل چې دوی په افغانستان کې هر څه حرام بولي، ولی همدغه شان بیا د دوی په هیوادو کې مجاز دي. دی له دغو دوستانو څخه داسې ګیله کوي.
خود لعنت کن په مضمون څنګه ایمان رسه پر خپل ولس کې دستورات وي د انګریز عملي و موږ خوارانو ته جهاد او کافران رسه.
د مشاعرې په دوام کې تر دیرشو زیات شعرونه وویل شول چې د شعر په پیامونو کې په هیواد کې اوسني او یا هم پخواني ناخوالې نغاړل شوې وي. یو تن د محمد ابراهیم پر هر په نامه په خپل شعر کې د سکوت څخه سر ټکاوه او د دغه سکوت د ماتونې غوښتنه یې کوله. د مشاعرې په وروستۍ برخه کې موسیقي ته هم ځای ورکړل شوی و. د ویلو وړ ده چې دا څلورم ځل دی چې په فراه ولایت کې د نابګل په نامه مشاعره جوړیږي. دغه مشاعره هر کال د پسرلي په را رسېدو سره په فراه ولایت کې د افغانستان د نورو سهیلي او سهیل لویدو